رئیس په تهران کې بندي دی. دغه مشرانو د جنوري پر 8 نیټه جان کیری ته پیولي کې ویلي چې خبريالي جرم نه دی، خو رضایان د خپل دند تر سره کولو لقبل بندي دی. دوی وایي ایران هیڅ کله داسې شواهد نه دی وړاندې کړي چې د نموړي بند توجیه کړای شي. د خبري اژانسونو مشران زیاتوي متحده ایالاتو د دې موضوع د تعقیب په برخه کې پر ایران د پام وړ فشار وړی دی، خو وایي موږ غواړو دغه کار ته دوام ورکړل شي. کیری په وار وار له تهران سره د رضایان موضوع راپورته کړی دی، خو هغه دا نه ده منلی چې د رضایان یا نورو امریکایي بندیانو د خوشي کېدو موضوع دی پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره تړاو ولري. نه دېرش کلن رضایان د جاسوسۍ په تور نیول سوی او د هغه د بند موده په عامه توګه نه ده اعلان سوی. په هغو خبري اژانسونو کې چې د امریکا له چارواکو یې د رضایان د خوشي کېدو لپاره لیک استولی، اسوسییټډ پریس، نیویارک ټایمز، لاس انجلس ټایمز، اے بی سی، سی بی ایس، این بی سی او سی این این هم شامل دي. دا تر دې مالا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه او د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات به وسوري.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو شهرونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 2. په بامیان کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي 5. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 15. په کندهار کې اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 2. په مزار شریف ښار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 15. په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 4. او په ګردیز کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 4 اټکل شوی دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت چاروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. دو روز بعد نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در دیدار با هم روی پروسه صلح افغانستان صحبت میکنند و اینکه چگونه میتوان شورشیان مسلح را وادار ساخت تا از شورش دست بکشند و در پروسه سیاسی افغانستان شامل شوند. این نشست امیدواری ها را برای برگزاری مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به وجود آورده است، مذاکراتی که در نخستین مرحله پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر به هم خورد. آنچه نشست دو روز بعد در اسلام آباد را متفاوت تر از گذشته می سازد حضور کشورهای قدرتمند از جمله چین و آمریکا است، کشورهایی که ظاهرا توانایی آوردن تغییر در اوضاع افغانستان را دارند. در کمتر از یک ساعت دیگر که از این برنامه باقی مانده روی انتظارها از نشست چهار جانبه در پاکستان صحبت می کنیم و اینکه افغانستان با چه آجندایی در این نشست شرکت خواهد کرد. البته که نظریات شما عزیزان بخش عمده و مهم این برنامه است. از طریق تلفن، اسکایپ و اس ام اس می توانید با ما در تماس شوین و همچنان از طریق فیسبوک.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تو ویل، ټاکل شوې ده چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشر، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي، خو د پاکستاني لوري مشر د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري کوي. په دې غونډه کې به د امریکا او چین استازي توپ د افغانستان او پاکستان لپاره د دغو هیوادو نو خاص استازي وکړي. ویل کیږي چې د طالبانو ځینې غړي ممکن په دې خبرو کې برخه واخلي. طالبانو تر اوسه رسما نه دی ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي. البته د طالبانو د ځینو مشرانو له قوله ویل شوی چې دوی دې ته انتظار دي چې لومړی د اسلام آباد په غونډه کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د نیټې، وخت او ځای په اړه پریکړه وشي. دا به د تیر کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې له اعلانې دور او وروسته د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لور ته لومړنی عملي ګام وي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د اسلام آباد د غونډې اصلي هدف څه دی، آیا ټاکل شوی چې په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه ورکړی شي؟ که طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، آیا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پریکړه به طالبانو ته د منلو وي؟ په دې ځینو نورو موضوعاتو چې تاسو اوریدونکي به هم د خبرونې پترس کې د ټلیفون لالارې یا هم د افغان بسیم د 1300 شمیرې لالارې او یا هم د سکایپ او فیسبوک لالارې مطرح کړئ، له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو قاضي صاحب محمد حسن حقیار، د سیاسي چارو کارپو شاغل احمد سیدی او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویند شاغل شکیب مستغنی ټول ملمنو ته هر کله وی.
جناب مستغنی صاحب از طریق تلفن با ما خواهند بود، هنوز به برنامه وصل نشد تلفنشان، کوشش میکنیم که باشان صحبت بکنیم و اگر تماس ما باشن برقرار شد البته سوال های هم از شما شنونده ها را خواهیم گرفت و با اونا در میان خواهیم گذاشت. شماره های تلفن را از همین حالا برای شما میگم یادداشت بکنین، اما حالا زنگ نزنین، لحظات بعد در تماس شوین با ما. 0799-203-540 و 0700-822-755 و همچنان از طریق اسکایپ میتونین در تماس شوین. آدرس ما است radio.azadi، البته در اسکایپ. حالا جناب قاضی صاحب محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هستند. حقیار صاحب به برنامه خوش آمدید. اول خیلی کلی اگر بگوین، آیا نشست چهار جانبه اسلام آباد شما را امیدوار میسازه به آغاز پروسه صلح افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او تاسو درنو اردنکو ته احترامات. د غونډې تفاوت د نورو سره په دې کې ده، او امیدواري هم همدې ټکي ته ده چې طالبانو که څه هم که تاسو چېرته اشاره وکړه په رسمي توګه دا تایید کړې نه ده یا داسې کوم خبره نه ده کړه چې ګویا دې غونډه کې به ګډون کوي یا به استاد ورستوي. خو د رسنیو سره د دوی ته د نږدې منابعو نه او هغه څه چې د افتراقو سمه په توګه موږ اورېدلي دي، دا ورې دوی آماده دي چې دې غونډو ته یا په دې مذاکراتو کې د دوی استازي ګډون وکړي. دا ډېر مهم ټکی ده، دا ډېر مهم پرمختګ ده د افغانانو لپاره، د افغانانو د دردونو د تداوی په خاطر باندې چې طالبان په لومړي وار باندې آمده کیږي چې دغسې خبرو کې چې په د نسبت په خاطر دویم تفاوت هم دا هم ده چې په دې مذاکراتو کې امریکایان هم دي او افغان حکومت هم ده. افغان حکومت او امریکایان د قضیې یو اړخ ده، طالبان د قضیې دوهم اړخ ده، او چین د داسې هیواد په توګه چې د دواړو د اعتبار مرجع د دواړه پرې باور لري، د دوی شتون او پاکستان هم چې تر ډېره حده پر د قضیې طرف ده یا د افغانانو په باور د ستونزو ډېره برخه دوی پر مهم مربوطه ده، دوی هم په دې ناسته کې دي. نو دا واقعا یو ښه پرمختګ ده د افغانانو لپاره، ښه زیره ده. خو دوی دې وکړي چې ګټه یې افغانان په د سر په سترګو وویني.
ډیره زیاته مننه ښاغلی حقیار. او اوس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویند ښاغلی شکیب مستغنی هم د تلیفون له لارې راسره دی. مستغنی صاحب، تاسو ته هرکلی وایي. که تاسو د دې غونډې په ارتباط زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. زموږ اورېدونکي تر دې حده خبر دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال یا معین ښاغلی کرزی په دې غونډه کې د افغان پلاوي مشري کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه که اورېدونکو ته ووایاست چې ایجنډا به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتان، میهمانان محترم برنامه و شنوندگان گرامی. قرار است نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده به تاریخ 11 جنوری سال روان میلادی در اسلام آباد برگزار شود. از جانب جمهوری اسلامی افغانستان، طوری که پیشتر شما هم فرمودید، جناب حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه. از جناب پاکستان معاون وزارت امور خارجه آن کشور و از جناب کشورهای چین و ایالات متحده نماینده های خاص این کشورها برای افغانستان و پاکستان ریاست هیئت های مربوطه را به عهده خواهند داشت. و در این نشست قرار است در مورد تعیین نقشه راه برای گفتگوهای صلح بحث صورت بگیرد و از اون بران در مورد ایجاد میکانیزم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات بحث های شود.
تشکر جناب مستغنی صاحب. چنانچه آقای حقیار هم پیشتر گفتند و در رسانه ها هم چون اومده که طالبان رسما تایید نکردن که در مسابقه در مذاکرات شرکت خواهند کرد یا خیر، و از اونها خودشان هم چیزی نگفتن در این باره. اما بعضی از رسانه ها به نقل از منابع در داخل طالبان گزارش داده که احتمالاً از اونها کسی در مذاکرات شرکت بکنه. آیا نظر با آجندایی که شما دارین احتمال از این وجود داره که کدام نماینده طالبان در این بحث شرکت بکنه، یا اینکه در این مذاکرات چهار جانبه برای دیگر جناح‌ها بسته خواهد بود، فقط هیات های چهار کشور با هم صحبت خواهند کرد؟
خب از اول قرار بود این نشست یک نشست چهار جانبه باشه، یعنی نشستی باشه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده، و اینکه بحث شرکت گروه طالبان در این نشست و یا ابراز علاقمندی که از جانب گروه طالبان صورت گرفته باشه وقتی مطرح میشه، شما میدونید که جلاد ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از هر اندامی که زودی ممکن باعث خاتمه یافتن خشونت در کشور شوه استقبال میکنه، و هرگاه مسئله علاقمندی گروه طالبان برای شرکت در این بحث مطرح باشه، حکومت افغانستان موقف خود به این رابطه را پس از انجام مشوره های داخلی اعلان خواهد داشت.
ډیر زیات مننه کور ودان. شغلای احمد سیدی د سیاسي چارو کارپو هم د ټلیفون لاري را سره دی. شغلای سیدی، تاسو ته مرکلای وایم، ستاسو معلومات سری تاسو هم ټاکل شوی دی چې په دې پلاوی کې ووسی، چې آیا طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکي او کونه کې داسې هم ویل کیږي چې لشتل شه د طالبانو یوې ډلې چمتووله شو دلې دی؟
هفته پیش رو، یعنی فردا و دیگر فردا، دو هیئت از افغانستان پاکستان میره. هیئتی ده نفری که هفت تایش مرد هاست و سه تایش خانم هاست، از نهادهای مردمی افغانستان، جامعه مدنی، رسانه ها، پارلمان و نهادهای مردمی افغانستان که من هم موضوعیت یه هیئت دارم به پاکستان میریم. ما با اعضای بعضی از اعضای پارلمان پاکستان، اعضای مخالف مانند عمران خان، رضا ربانی، با اعضای حکومت پاکستان و مردم پاکستان مذاکراتی داریم به خاطر صلح، و همچنین هیئت دیگری که روز دوشنبه خواهد رفت بنای نویسر سیاسی بنام حکمت فلیم کرده خواهد بود که مذاکرات حکومتی داره، یعنی با مقامات حکومت پاکستان، امریکا و چین. امریکا چین این معنا داره که اونا کمک کنند که کسی اون چی را که عمل میکنه یا وعده میکنه تخلف نکنه، یعنی به نوع یک نوع ضمانتی هست. باور می هستیم حیات یا حیات یا اشخاص که ما میریم، ما بیاری هستیم که این مذاکرات باید فراگیر باشه، یک گروه دو گروه یا یک نفر یا دو نفری که از طالبای افغانی و دیگر بیان به مشکلی دائمی افغانستان حل کرده نمیتونه. بهتر است که مذاکرات فراگیر باشه، همیشه باشه، و اون چی که من باور دارم و تاکید میکنم که من به اونجا صحبت خواهد کردم، قانون اساسی افغانستان دستاوردهای 14 سال گذشته، استقلال، تمامیت ارضی افغانستان خط قرمز خواهد بود، از رای تضرع و زوری مذاکره نخواهد شد، بلکه مطابق ارزش‌های اصول و حقوق بین الدول با دنگاشت قوت ما میخواییم با پاکستانی ها مذاکره کنیم و صحبت کنیم.
تشکر جناب سیدی صاحب، شما برخواهیم گشت.
قانون اساسی دستاوردهای 14 سال گذشته، تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی افغانستان
خاطر. تشکر، زنده باشین. جناب مستغنی صاحب، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم با ما هستن از طریق تلفن. مستغنی صاحب، جناب مستغنی صاحب، مسئله دیگه که در بعض تحلیل‌ها چنین مطرح شده که بحث در اصل بحث بین حکومت‌های افغانستان و پاکستان در این جلسه چهار جانبه خواهد بود و کشورهای چین و آمریکا به حیث ناظر در این مذاکرات شرکت خواهند کرد، اما در بعض مسائل دیگه بعد دوباره قسمی که آقای سعیدی هم از او نام بردن، تا حد نقش ضامن به چین و آمریکا داده خواهد شد، یعنی تضمین کننده از این مذاکرات. امیر، اگر لطفاً روشن بسازین به شنونده‌ها که آیا چین و آمریکا مستقیما در مذاکرات شرکت دارند، بحث می‌کنند، سخن می‌گن، یا اینکه نقش ناظر و یا ضامن را خواهند داشت؟
نشست یک نشست چهار جانبه طوری که شما هم یادآور شدین، نشست افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده است و همین نشست به عنوان یک نشست چهار جانبه بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح کار خواهد کرد و همچنان در جهت ایجاد میکنیم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و همچنان تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات کار صورت خواهد گرفت.
دیر زیاد مننه.
بازم تکرار میکنم، نشست یک نشست چهار جانبه است.
دیر زیاد مننه شاغلای مستغنی. شاغلای قاضی محمد حسن حقیار، ستاسو په نظر که چرته په دې خبرو کې ټاکل شوی نیوی چې طالبان برخه واخلی او دا څلور اړخیزه غونډه وي، نو ستاسو په نظر د دوی د خبرو ایجنډا باید څه وي؟ آیا هغه خبرې به وي چې مخکې یاد شوې وویل شول چې پاکستان افغانستان ته ژمنه ورکړې ده چې که د طالبان به خبرو ته حاضر وي او که کومه ډله یې خبرې نه کوي د هغو په خلاف به دواړه په ګډه اقدام کوي، او دا خبره په داسې حال کې کیږي چې پرون په ځینو خبرونو کې ویل شوي ول چې پاکستاني جنگي الوتکو په وزیرستان کې د حقانی شبکې غړي هم بمباري کړي دي او دا لومړی ځل دی.
ګوري، پاکستان د افغان حکومت سره څو سواره د ژمنه وکړه چې افغان طالبان به دوی سره خبرو ته آماده کوي، او په دې اړه باندې ډېر منډې رامنډې هم وشوې. د افغانستان ډېر مهم چارواکي پاکستان ته، د پاکستان ډېر مهم چارواکو افغانستان ته په کراتو کراتو سفر وکړ، خو بې آخره د تیره میاشت تاسې په څرګنده د پاکستان د دفاع د وزیر دا څرګندې واورېدې چې هغه اعتراف وکړ یا دا تأثر ورکړ چې موږ په تمامه طالبانو باندې چې څنګه د موږ نه توقع کېږي یا د افغانستان حکومت برداشت کوي، دومره موږ په طالبانو باندې حاکمیت نه لرو او نه هغوی زموږ دومره خبرې مني. او د پاکستان هڅو هم همدا شی تر څرګند شو چې دوی ډېر کوښښ وکړ چې طالبان د افغان حکومت سره او امریکایانو سره خبرو ته کینوي، دوی دا کار ونه شو کوی، او حتی دوی غوښتل چې د طالبان د بندګۍ دوی خبرې وکړي خو په دې کار کې هم دوی موافقه نه شو. اوس په دې دغه څلور اړخیزه غونډه کې وړومبی خو زما باور د شرایط بیانات او قرائن دخی چې طالبان به دې خبرو کې ګډون کوي خو په لومړي پړاو کې به دوی د اجنډا باندې بحث کوي، د خبرو په ځای باندې په نویت باندې د طالبان سره په برخورد باندې، په دوهم پړاو کې به د طالبان نمندګان دې خبرو ته راځي. خو که خامخه را نشي نو دا خبرې به بیا څومره چې افغانان ترې توقع کوي او امیدواري ورته ده هغومره به ګټورې نه وي. بیا هم دا چې د افغانستان دپاره د تفاهم او مذاکراتو په اړه به کې بحث کېږي، په څومره پکې بحث کېږي، دا هم ښه اقدام ده. دوی باید په دې خبرو بحث وکړي چې څنګه طالبان مذاکراتو ته را دعوت کړي، څنګه ورسره کښېني، او په دې باندې باید دوی ډاډه شي، یقیني شي چې د افغانستان بحران د خبرو نه پرته نه اورېږي. که اورېدی ناټو هم وروستی زور وکړ، افغان حکومت هم وروستی زور وکړ، طالبان هم خپل وروستی زور وازمویو، یو هم په دې موافق نه شو چې خپل مخالف اړخ په نظامي ډګر کې د ثانیې نه وباسي. نو که احیانا طالبان نه راځي، دوی باید هغوی تشویق کړي، وی هڅوي په د طالبان په وړاندې باندې د افغانانو هر انعطاف، دا د حکومت هر انعطاف د سولې او د تفاهم په اړه باندې دا د ویاړ ده، د شرم ځای نه ده. او که طالبان هم په دې اړه هر انعطاف کوي د سولې او تفاهم لپاره، دا د ماتې په معنا نه ده، د ویاړ په معنا باندې ده.
تشکر، زنده باشین جناب.
مننه. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې په 0992 203 1540 او یا هم 0 202 515 لنډې خبرتیا وروسته ټلیفون وکړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم نشست چهار جانبه است که در اسلام آباد قرار است در تاریخ 11 ماه جنوری یعنی روز دوشنبه برگزار شود. حالا نوبت شما شنونده های عزیز است که از طریق تلفن با ما در تماس شوید و یا هم از طریق اسکایپ به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنید و در این برنامه سهم بگیرید. و اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. در صورتی که اسکایپ داشته باشین و اسکایپ ما زنگ بزنین آدرس ماست radio.azadi. حالا شنونده خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب، لکم زینه خبری کوی. مهربانی کوی صاحب،
بعد سیدی خبری که وست روانی دیده افغانستان و د طالبان سرمن روان دي دا خو څه نه مسي چې د پاکستان او امریکا نه غواړي چې د طالبان او د حکومت دولت په نن زور او راغ راځي.
صحیح ستاسو نظر مو وویدو پښتنه نو په کې بل اوریدون کله روز ان معرفي کوي ازادي رادیو ده. بله صاحب، اورو لکم زای خبر لکم زای خبر
کوم.
و علیکم السلام.
د کندهار ولایت خبر کوم اورور جانه.
مهربانی کوی صاحب،
دغه د سوري خبرې چې تاسو سره کوي آیا طالبان راجستي دي د خدمتو کړې دي خوشالۍ ده خو ډېر سره او بلکې دلته پر بنجان باندې یو مخ فرمانونه تخصیصونه دا کښېم چې سره باندې سولې چې دلته دا خبرې شروع سولې چې کوم جنایان بنجان دي هغه
مسلې مورد بحث مو چې دغه
تاسو نه پېژنم د کوم بندیانو په ارتباط خبرې کوي. دا موږ د اسلام آباد د غونډې په ارتباط خبرې کوو چې دا به له سولې سره څومره مرسته وکړي او موضوع یې څه ده، په کومو موضوعاتو پکې بحث کیږي. که په دې ارتباط پوښتنه لري مهرباني.
دغه د سولې خبرې چې روانې دي دا اوس طالبانو هېڅ په دې کې نه دي ویلي چې موږ سوله کوو یا نه کوو، او دلته خبرې تر دې روانې دي چې معنا ده سوله سره کېږي سره رسېږي او ډېر خلک به دغه تمه ناست شي چې سوله به وشي. طالبانو په دې کې دا اوس هېڅ
صحیح ده. صحیح ده، مننه. همدا پوښتنه موږ هم مطرح کړه. تیر ځلم هم که ساسو په یاد دي تیر کال د جولای په اومه نیټه چې دوی خبري کولې تر خبرو مخکې حتی وروسته هم طالبانو څه ونه ویل. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترم وروره، ما یې پای نن مونږ ته دا رقم پښتنه ده چې دا سوله به دي دونه درنه دا سوله راشي چې د ډیرون کرخې په پاکستان سره یې ځان کې یو پښتنه نه ده. او بل پښتنه نه ده چې طالبان چې د دولت سره سوله تر دې زړه کوي هغه خلک چې یو خوانه د طالبانو له خوانه مرسوي دي او بل خوانه د حکومت له خوانه مرسوي دي، باید دوی په منځ کې به هم سوله راشي که دوی به دغه شي سره ملکوي لکه دا وشي ځینې دلته په د دولت په منطقو باندې اوسېږي هغه کالي وشي اطراف ته دا وژني که هغه ډلې ورته راشي دا دلته بیا دوی نشي بنجام کوي وژني
ډېره مننه.
پاکستان خو تر یو وخته پورې موږ وایو چې سولې ته درې نږدې چې د افغانستان د ډیورنډ کرښه ورته امزانه کړي او بلکې دا دومره فاسد حکومت ده چې دوی هر نیم دباره په کیلومترو کیلومتره د افغانستان کښې زما سیمې بېل کام ده دېرش کیلومتره څلوېښت کیلومتره د خوست او د پکتیکا په سیمه باندې د افغانستان خاورې ته
راغلي. ډېره مننه. ښایسته ستاسو خبرې واورېدل شوې چې بل اوریدونکی هم موقع پیدا کړي و خبری وکی. مهربانی کوی بیا باور شو ملبنوتا. مهربانی
سید اورور زن موی غزمان نظر دغه شی دی چې دا زن د کوم ځای تشویقیږي او دا سول د کوم ځای تشویقیږي ای امری څوک او دغه څوک جنځي. تشکر. نو ټول کوم سره چې یو کوم څه یو څه سره دی
متاسفانه چې تلفون مقطع کیږي. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو ملمنو تکسم
یو شنونده از طریق اسکایپ با ما در تماس هستن، زحمت کشیدن با اینا هم صحبت میکنیم بعد میریم به مهمانای خود. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستید؟
زنده باشین. تشکر. بفرمایید. خیلی مختصر و کوتاه که دیگه شنونده هم مهمان هم منتظر هستن. تشکر، وقت زیاد نیست.
خب گفتنی ما به رابطه کنفرانس به رابطه جلسه که در اسلام آباد برگزار میگرده هستن، بسیاری مردم در این عقیده هستن که امی هرچی که پاکستان بخواه امو میشه در افغانستان، مگر ما به این عقیده نیستم، چرا که پاکستان اگر بخواه که در افغانستان صلح بیاید هم آمدن صلح 100% ممکن نیست، ممکن یک ذره تاثیر بر بالای پروسه صلح بگذارد اما به شکل تمام نمیتونه که در افغانستان صلح و ثبات بیاید.
بله سر سلامت باشین، مننه لطول و مل اوریدون که هیلکو چی توشی به تلفنونه
بله.
که
ولی هنوزم میتونین با ما اسمس بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بیسیم دارین. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته آیا چند دستگی طالبان در نشست اسلام آباد مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ اگر یک دسته از طالبان با دولت افغانستان صلح کنند گروه های متباقی را کی مهار خواهد کرد؟ خب این سوال را با مهمان ها در میان خواهیم گذاشت. جان علی عزتیار از دایکندی هم نوشته به نظر من طالبان به صلح پابند نخواهند بود، با حقانی هم نمی شود.
صحیح. نو ور بشو ملمنو تا لمره شاغل سعیدی تاسو ویست یو بردون که ویل چه وی پاکستان و امریکا نغواری چه دی افغانستان حکومت و طالبان سرسولو وکی، استاسو نظر سره؟
سلام
سعیدی صاحب، سعیدی صاحب لکه چه آواز ندرزی متاسفانه چه پا تلفون کی است؟ تلفون مقطع نده. خو خیر
کوشش میکنیم دوباره تماس برقرار بکنیم با جناب احمد سعیدی کارشناس
بله.
امور سیاسی و همچنان عضو هیئتی که به پاکستان خواهد رفت در مذاکرات. جناب قاضی محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی در استودیو با ما هستند، سوال های اگر بود با اینا هم مطرح خواهیم کرد.
یوش مر پیغامونه بم جوریدون کوچه راستولی دی افغان بیسیم د اتسواتلش میری لری ده هم ل ملمنو او اوریدون کو سره شریک کړ. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلی وای د جګړې ډیر مسولیت د ملا اختر د ډلې په غاړه دی او دا ډله اوس د پاکستان له کنټروله وتلې ده. داسې اوازې دي چې د ایران ملاتړ ورسره دی خو ایران ته بیا په غونډه کې ګډون نه دی ورکړی شوی. البته ایران هم پرې وروستیو ورځو کې د افغانستان حکومت ته ویلي وو چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې ایران ته هم برخه ورکړی شي او ګډون ورکړی شي. دا هم یو موضوع ده چې له ملمنو سره به مطرح کړو. کمالالدین د هلمند له مارجې څخه لیکلی دی وای وای زما نظر داده چې طالبان به هیڅکله له حکومت سره سوله ونه کړي. او د فرال بکوا ولسوالۍ څخه یو اوریدون کې چې نوم یې نه دی لیکلی وای ټول خلک د سولې خبرو ته خوشاله دي خو په پاکستان هیڅوک هم باور نه کوي. عبدالحبیب ارمانی له هلمند لیکلی وای که طالبان حاضر نه وي زما په نظر منفی نتیجه به ولری او ترڅو چې طالبانو ته رسما بلنه ورنکړی شي دا ډول غونډې ګټه نه لري. او محمد ناهید د لوګر له ولایت څخه لیکلی چې وای ترڅو چې د پاکستان دریز بدل نشي تر هغو پورې په افغانستان کې د سولې خبرې مکوي. نو ښاغلی سعیدی څنګه اوس زموږ آواز اوریز؟ سعیدی صاحب تب په بل شمیره تلیفون وکړو. بله سعیدی صاحب آواز درځي؟ بله سعیدی صاحب اوله پوښتنه دا وله تاسو څخه چې وای پاکستان او وای امریکا او پاکستان نه غواړي چې د افغانستان حکومت او طالبان په خپل منځ کې سوله وکړي، تاسو هم په دې عقیده یاست چې د طالبان او د افغانستان د حکومت مخه دغو دوو هیوادونو نیولې ده؟
یا دغه خبره زما په نظر منطق به نه لري. د دې لپاره چې امریکا او چین یا په دې شرایطو کې امریکا او چین غواړي چې په دې مذاکراتو کې ضمانت وکړي، پروسته په پاکستان به دننه کې بعض اشخاص بعض افراد شته چې خلالګري کوي، اما اوس پاکستان هم تر فشار لاندې، یعنی پاکستان په دې وختو کې په خپل سیاستو باندې نو کې تغییر راوستی دی اما تر اوسه په خپل استراتیژي باندې تغییر نه وی راوستلی. دغه مذاکرات دوام کوي. بل خبر هم چې تاسو مخکې وکړه، یو دو سوال چې طالبان اشتراک کوي یا نه کوي، زه درته وایم چې دولت افغانستان اوس طالبان یو دلیلي دي، یو دلیل د ملا محمد رسول دی، یو دلیل د منصور دی چې منصور باور نه لرم چې نور حیات به ولري ژوندی وي، هغه هیبت الله اوس رهبري کوي. بل دلیل هم د سید طیب آقا ده چې هغه جلاس وایي. بل دلیل هم د عبدالرزاق او اگر حسن رحمانی دی. یعنی حکومت افغانستان اوس په دې نظر دې چا سره خبري وکي د کوم ځل سره خبري وکي زه داسې نظر لرم چې افغانستان خبري کوي باید دغه خبر فرانتیر وي د ټولو ډلو ته بلي له حزب اسلامي نه شروع تر نورو مخالفینو پورې په یو ډلو په دوه ډلو کې مسالې نه کېږي مشکل نه حل کېږي.
بله، یمی سوالم از گلمیران عثمان خیل بود، از بغلان نوشته بود که اگر آیا دستگی طالبا روی مذاکرات صلح تاثیر خواهد گذاشت، که خوشبختانه جناب سعیدی صاحب پاسخ دادن. جناب سعیدی صاحب، گرچه شما از موقف خود پیشتر صحبت کردین در ای که در پاکستان چه موقف خواهید گرفت و در این شرکت در این نشست چه سخنهایی خواهید داشت، اما یک سوالی که پیش شنونده ها هست و اویی که شما معمولا در بحث‌های رسانه‌ای در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی خیلی موقف تند بر ضد پاکستان گرفتین و خیلی با وضاحت و فصاحت صحبت کردین بر علیه سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان. آیا انتظار داشته باشیم که با چنین لحن در پاکستان هم صحبت خواهید کرد و نظریات و نگرانی‌های خود را با همین فصاحت با مقام‌های پاکستانی در میان خواهید گذاشت؟
بله، تجربه نشان داده که ما از راه تضرع و زاری ننوات ما نمیتونیم به جایی برسیم. پاکستان باید منعیسی دو کشور، منعیسی دو مملکت، منعیسی دو مردم با ما مذاکره کنه. ما پاکستان با منعیسی برادری بزرگ و خود و برادری کوچک نمیداریم، اما با تمام قوانین و ارزش‌های ملی و بین‌المللی باورمند هستیم. دوم، اگر ما خواسته باشیم که از رای تضرع ما به چیزی میرسیم نمیداریم، نه تکرار میکنم. افغانستان اگر این سیاست این هنر را داشته باشد که یک برکلم اول یک اجماع افغانی، بعدا اجماع منطقه‌ای و بعدا اجماع فرامنطقه‌ای را بالای پاکستان ایجاد کند، رای مثال خیلی پرخم و پیز نیست.
همین نشست چهار جانبه نشانه از همین اجماع نیست جناب سعیدی صاحب؟ همین نشست چهار جانبه فکر نمیکنین چون این اجماع تا حد به وجود آمده؟
این را بفهمند که دولت افغانستان با طالبان مذاکره کند. آیا منعیس امارات اسلامی مذاکره کنه یا منعیس یک سازمان سیاسی مذاکره کنه یا منعیس گروه مخالف؟ این ارزش های سیاسی نزاکت های حقوقی داره، باید حکومت افغانستان هوشیاری خود از دست نده.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. حقیار صاحب، تاسو ته درځم، یو اوریدون کې ویل چې لیکلی دي چې اوس طالبان له ایران سره نږدې شوي دي، خصوصا د منصور ډله، او ایران هم په روسیو کې دا غوښتنه وکړه چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې دي ایران ته هم د ګډون بلنه ورکړی شي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سره د دې چې تر اوسه پر نه طالبان او نه د ایران چارواکو د موضوع رسمي تایید کړی ده، خو سیمه ته د داعش راتګ او د افغانستان په ختیځ کې د داعش پرمختګ داعش داسې پدیده ده چې د شک پرته روسان او ایرانیان دواړه د ځان لپاره خطر ګڼي، او دا خطر د طالبانو لپاره همدا اوس موجود ده. طالبان همدا اوس په ننګرهار کې د داعش سره جنګیږي، نو د ګډو مجبوریتونو په خاطر باندې ځینې وخت دښمنان هم سره یو ځای کېږي. اوس دوی د یو ګډ دښمن په وړاندې باندې د ګډ جبهې لپاره مجبور شوي دي، نو دا شونتیا ډېره زیاته ده چې ممکن په د افغانستان په غرب او جنوب غرب سیمو کې ځینې د طالبانو کړۍ د ایران د خونې تمیم شي یا د هغوی حمایت ورسره وي. نو دا دغه نظر تر حده پورې د افغانستان اوسني عیني ذهني شرایط مني.
ډېره زیاته مننه کوروادن. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو، که څه هم یو شمېر پوښتنې لا شته چې زموږ مېلمانه په نظر څرګند کړي، خو خیر د تلیفون له لارې د اوریدونکو نوبت دی.
بله، شماره های 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755 از همین حالا فعال هستن و با ما زنگ بزنین. روی اسکایپ هم میتونید با ما در تماس شوین، آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، و البته که تلفن افغان بی سی مگر دارین اس ام اس بفرستین به شماره 818. حالا شنونده ای داریم از طریق سکایپ. خب اینا از طریق تلفن هستن، سکایپ تا لحظات بعد وصل خواهد شد. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام، خیلی جوری
سلامت و سیم منن کوروادن.
د دې سوري مبارکی د تو چې کوم پروګرام روان کړی کنه؟
بله سیم،
زدا تیم کدا سولا مونتوسی په قرآن عظیم شان باندې وکړو، په احادیث باندې وکړو. دا سولا کیدای شي او کچیرته امریکې ته، پاکستان ته، نورو هیوادونو ته مونږ تاسې سترګې غړوو، دا هیڅکله سوله نرسي. او سولا کرتی په قران عظیم شان او په احادیث باندې کرتی کوم تاسو قران ته رجوع او احادیث ته رجوع کو سولا هر یو مسلمان غوډي او کشیر ته مونږ تاسو په قران عظیم شان آیاتونه باندې عمل
وکړو. سلامات باشید.
حالا جناب آقای سرشک از طریق اسکایپ با ما هستن از لندن. خوش اومدین سرشک.
عرض سلام دوباره دارم برای شما و همه میمانای عزیز و محترم شنوندای عزیز. ما سوال بسیار کوتاه دارم از همین دستوبت های قاضی صاحب بقیار شنیدم که اونا گفتن که پاکستان سر طالبا حاکمیت نداره. اینجا یک سوال دیگه پیدا میشه که کی سر طالبا حاکمیت داره؟ ایره خی جواب بتن خی که پاکستان داره خی کی حاکمیت داره؟ این جوابش هم میخواییم که شما سوال بکنین و این شنونده ها میخواییم، ما میخواییم، میمانای محترم آقای سعیدی همه میخواییم که جواب بفهمن.
حتما حقیار صاحب سوال شما را یادداشت کردن. جناب سرش صاحب اون را مطرح خواهیم کرد. و حالا شنونده دیگری خط است، رادیو آزادی است، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم تاسو شایسته تاسو درنو میلمانو ته
سلامات اوسه
اول څه پاره کوي
مهرباني کوئ صاحب متاسفانه چه
تلفن خط شد. به همین خاطر هم میگیم کوشش بکنین که زودتر موضوع مورد بحثتان را مطرح بکنین تا
اگه مثلا کنه برای چی طالب وای که لاس کلام قربانی ورکړ او د افغان حکومت وای که د موږ لاس سره ورنه زوی نشي. آیا په داس حالت کې صلح د طالبان سوي چې دا د خپل لاس سره ورنه دعوا کوي هغه چې نو په څل لاس کلام کیندل اصله د ټول نړۍ سره جنګ
نو تاسی دارد لطاسی که پشتن چوکو که چه آیا پا نری که دسی جنگ هم شده چه بلاخره ختم شوی نی یا بلاخره سول نیوی کری شکیلو خواهو متاسفانه تلفن وقت شد. خیر بل اوریدون که املرو بیا بل ملمان
سکایب داریم شنم داره. بله سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود.
بله سلام علیکم، عبدالنجیب غفاری سم از استرالیا.
غفاری صاحب خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سوال ما همی است که آیا این مذاکرات تضمین حداقل 90% داره برای صلح دائمی برای مردم افغانستان؟ از میمانای شما
این سوال را بیشتر احتمالاً سعیدی صاحب پاسخ خواهند داد، چون امیدواری هایشان تا حد زیاد بود و از اشتراک کننده های نشست چهار جانبه هم هستن در پاکستان. تشکر غفاری صاحب از تماستان.
بل اوریدون که لرول تلفن لاری مهربانی کوی صاحب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و میمونای عزیز. امرو محمدی از فرمان زحمتتان دادم.
محمدی صاحب خوش اومدید.
سوال دارم از میمونای عزیز که سوال اولی که آیا کنم تضمین وجود داره به خاطر بسر رساندن این مسئله، و سوال دوم این است آیا حکومت افغانستان هم مصمم و یا آماده به این هست که به شرایط و خواسته طالبان یا پاکستان لبیک بگه یا خیر؟
تشکر، زنده باشن. تشکر از تماس هایتان. حالا و مهمانا، خب آقای وطن دوست هم در طریق از طریق تلفن با ما هستند. اینو با اینا هم صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمونا که وقت کم است. وطن دوست سلام، خوش آمدین، ولی لطفاً کوتاه و مختصر که وقت زیاد نیست.
درست، سلام به شما. من سوال ما از آقای حقیار بود، اگر در استودیو باشد سوال ما را بشنوه.
هستن. بله
آوری. بله
آوری. من از ما سوال داد حقیار صاحب بول چی پاکستان پر طالبان و دو نغیزه نداری. از نو پیشم حقیار صاحب نوالد کسان گدی حقیار صاحب د پښتون آباد کې په خورت آباد کې د طالبان غټ شورا په کوټه کې تب مرغل حالت تاسو معلومات ست. او بل د پاکستان کې عمران خان ول چی درې نشته کې د پاکستان مشر اختر منصور د میرمن شفخانه په لاول کې حالت د سرطان درلو د تداوی سو دي صاحب خبر اوري دلی. او بل د شورا په کوټه کې دی په جوب کې ست په جنگل کې ست طالبان زغفل ورغل اته ایسا دی په غونډه کې ورته ټکی ا دې مریضان ته دا ویل ته فکر ټکی کته نه ودا متا درس درکم درو بشین ته خبر یې نو ته څنګه وای چې پاکستان پر دې غیظه نه لري ګرم ګور بل پرون مشر چې د دې طالبان مشر په کوشلاخ کې مردار سو دا بس دا پیغام دی نو طالبان ته یوه دې بده پاکستان د غلامی لاس وخلی کوه نخلی دا مې 200% و
صحیح ډیر مننه وسله اوریدونکو هیله کو چې څو شی به ټلیفون ونه کې لمړی سعیدی صاحب ته ورته سعیدی صاحب دې اوریدونکو پښتنې به هم تاسو یاداشت کړی او کینه در پیاد بکو خو مخې طریقه زه یو پښتنه لرم سعیدی صاحب تاسو څخه هغه دغه چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې د پاکستان په دریس کې به د افغانستان په وړاندې تغییر راغلی وي. آیا د پاکستان له خبرو همداسې ښکاري؟
ما مخکې وایو چې د پاکستان په سیاست کې یو نوک تغییر راغلی، اما په خپل استراتیژي یعنی عمق استراتیژي کې تر اوسه تغییر نه دی راوستی. زه په دې مذاکراتو کې په سلو کې مطمئن نه یم چې نتیجه یې مثبت وي، ولې یو آغاز یو ګران آغاز کېږي. بیا نو دغه مذاکرات ارتباط لري افغانستان حکومت ته او پاکستان ته، چې څومره په درایت په متانت په شعري سیاست کوي دا مذاکرات مخته وځي. دغه جنګ په یو ورځ نه دي آغاز شوی چې په یو ورځ حل شي.
زنده باشین سایری صاحب. سوال دیگه که شنونده‌ها مطرح کردن، آقای غفاری از استرالیا مطرح کرد، آیا تضمین چند درصد وجود داره که تصامیمی که در این جلسه گرفته میشه عملی شوه و در نهایت همین جلسه راهگشایی باشه برای صلح؟
در این جلسه حیاتی که ما از جامعه مدنی هستیم دیدگاه مشخص خود رو با پاکستانی ها میگوییم. چی میگیم؟ ما از پاکستانی ها دیگر چیزی نمیخوایم. انتحاری روان نکنن، گروه های مخالف حکومت افغانستان را تجویز و تمویل نکنند، کسانی که علیه افغانستان می جنگند اونا را از اون طرف خط دیورند بیرون کنند. ما دیگر چیزی نمی خواهیم. ببینیم که مقامات پاکستانی چی به ما مطرح می کنند، اونا چی می خواهند. اگر خواسته های از اونا با در نظر داشت منافع مردم افغانستان بود، به خاطر ارزش ها و معیارهای مصالحه بود که ما می توانستیم از اونا براورده شم به سرچش. اما حیات امریکایی و حیات چینی غلط فهمی نشه که آقای معین وزارت خارجه میره، اینها آورنده صلح نیستن، اینا ضمانت کننده هستن که جانبین که مذاکره میکنه اینا ضمانت میکنن که از مذاکرات کسی عدول نکنه، خلاف ورزی نکنه، کسی فیصله میکنه فیصله رو پشت پا نزنه.
سلامت اوسه سیدی سب. شغل حقیار اوس ستاسو نوبت تاسو څخه څو پوښتنی وشوي. څه فکر کوي د وطن دوست سب نظر خدا و چی وای د طالبانو مشران د کوټي شورا دا ټول حل ته دی او تاسو وای چې پاکستان په طالبانو نفوذ نه لري؟
ما دا خبر په هم کړه د اوس به هم تکراروم. زه په دې باور یم چې د افغانستان په روان کړکیچ کې داسې جریان چې هغه دې په تمامه معنی څنګه په څنګه کې افغاني وي، خپلواکه دي، مستقل دي، داسې جریان په افغانستان کې نشته. تړونه شته دي، ارتباطات شته دي، د چا کم او د چا ډېر. طالبان د شک پرته ځینې د دوی په صف کې داسې اشخاص شته چې د پاکستان خبر د غوږ دي او د هغوی په اشاره باندې سرخېږي.
مثلا مشران چیرته دي؟
قطع برخه،
یعنی شورای چیرته ده؟ مثلا ابل ورز قمندان و وجلسو لکه څنګه چې د ورته اشاره وکړه، وطن دوست صاحب ورته اشاره وکړه، دا یا تر دې مخکې د طالبانو کوم مشر په افغانستان کې وژل شوی دی؟ ټول هلته وژل شوی دی، ټول هلته نیول شوی، یا که کله یې غوښتي دي چې وینیسي د افغان چارواکو په وینا هغه طالب مشر نیول کیږي یا وژل کیږي چې د افغانستان له حکومت سره تماس ونیسي؟
ګورې ړومبی خو وطن دوست صاحب، زه به دته باید یو افغان یو مسلمان په توګه توصیه وکړم چې هیڅ وخت باید احساساتي برخورد ونه کړي. د یو مسلمان ته یو انسان د مردار لقب یا د مردار نوم کاروم دا بیخي نه په افغانیت کې راځي نه په اسلامیت کې راځي. باید د خبرو سره ډېر احتیاط وکړي. دویمه دا ده چې د پاکستان، ما درته وړاندې هم د خبرو وکړه چې زه دا نه ردوم، خو که چیرې دا د دایا یا دا دوا سمې وي چې غونډ طالبان په پاکستان کې دي، نو بیا ته په افغانستان کې جنګېږي څوک؟ بیا دا د جنګ قومنده چا سره ده؟ دا د تورخم نه تر حیرتانه پورې، د تورغونډۍ نه تر بدخشانه پورې دا جنګ څوک په مخ باندې بیایي؟ دا د افغانستان د نظامي کارونو څوک په مخ باندې بیایي؟
د جهاد وختونه خو به هم په یاد وي، هغه وخت کې هم دغسې قصه وه د جنګ په افغانستان کې کېدو، لیکن مشرتابه په پاکستان کې و، ټوله د مجاهدینو ټول مشران په پېښور کې ناست ول.
ګور نه، په هماغه وخت کې جنګي قمندانان غونډ په افغانستان کې و، د شک پرته د هغه وخت شرایط د اوس وخت شرایطو سره فرق کوي. په هغه وخت کې پاکستان ته په پاکستان کې د مجاهدینو لپاره، جهادي مشرانو لپاره پراخ زمینه برابره وه. اوس په پاکستان باندې د باور نشته. د پاکستان چې څوک غواړي نیسي وژني، همدول د پاکستان زندانونو کې بزرګونه طالبان بندیان دي.
له دې موضوع کې ستاسو نظر سره د مخکې پوښتنه چې مولا سعیدی صاحب څخه وکړه، ستاسو په نظر د پاکستان په دریځ کې تغییر راغلی دی چې په افغانستان کې سوله راشي، او کنه لکه څنګه چې ځینو اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې پاکستان تر څو چې ډیورن نه منل شوی یا تر څو چې د دوی ځینې نورې غوښتنې نه منل شوی، تر هغو پورې په افغانستان کې سوله نه غواړي؟
زما په باور د پاکستان سیاست دا د افغانستان په اړه باندې دا نو نه ده، دا د افغان چراغ غوندې احساساتي او عاطفي نه ده. هغوی یو ژور سیاست لري، یو ژور ستراتیژي لري د افغانستان په اړه باندې، تر څو پر چې د هغوی ګټې خوندي نه شي، هغوی د خپلو غوښتنو نه نه تیریږي. نه باید د کمپرومایز باید اتمي خبرې وي کېږي په پکې د غوښتنې، چې د پاکستان په باور که چیرې د دوی غوښتنې د جنګ او د فشار او په نظامي برخه نه پرته په مذاکراتو تر شا ترلاسه کېدای شي. نو ګورې د یو خوا هغه غوښتنې دي چې رسنۍ ورسره تماس نیسي، یا څومره چې زه خبر یم چې د امریکایانو د قطر دفتر کې طالبانو ته د پاکستان غوښتنې وړاندې کړې وي، خو ډېره سختې وي چې په هغې کې د ډیورنډ کرښه په رسمیت پېژنده، د کونړ په اوبو په ځانګړې توګه، د افغانستان په ورتمند کې اوبو باندې په عمومي توګه د دوی کنټرول، یا په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک ماموریت کنټرول، د هغوی د کونسلګریو څارنه، یا دغسې د افغانستان په حکومت کې د دوی د خوښ وړ اشخاص لپاره ځای ورکول. دا خو هغه څه چې امریکا حکومت په قطر کې طالبان وړاندې کړي وو، او که تاسو دوی د په افغانستان کې د شاه شهید د پیښې نه وروسته چې د افغانستان د حکومت یو هیئت پاکستان ته سفر کړی وو، چې د بهرنیو چارو وزیرو، دفاع وزیرو، د امنیت رئیس لوغون پکې وو، د هغې نه وروسته هم ځینو رسنیو دا خبر خپور کړ چې د دې په ځای باندې چې پاکستان د افغانستان د حکومت نه بخنه وغواړي یا شرایط ورته نرم کړي، دا غوښتنې ورته کړو چې دغه د موږ شرایط ومني. هماغه شرایط اوس امریکایانو بیا تکرار کړي دي، خو دا د دې معنی دا نه ده چې افغان حکومت به د غونډو منی ورسره، یا به افغانان د منی ورسره دی، او که حکومت یې ومني هم افغانان یې نه مني. د مذاکراتو معنی دا ده چې هر اړخ به کمپرومایز کوي، خپلې غوښتنې به وړاندې کوي، د غوښتنو ترمنځ به تنفیق او توحید راځي، په ګډو ټکو باندې به توافق کېږي سره. نو د پاکستان حکومت د پاکستان غوښتنې د دې نه پرته په پاکستان د افغانستان سره 2500 کیلومتره سرحد لري، د هغوی امنیتي اندېښنې شته، د هغوی سیاسي اندېښنې شته، هغوی د تجارت په برخه کې افغانستان د هغوی دپاره د خامو موادو د هغوی د غټ مارکیټ د خامو موادو ترې وړي او خپله بېکیفیت جنس ورته راوردوي، صادروي. د دې نه پرته منځنۍ اسیا سره د هغوی ګټې دا د ټاپي پروژه، دا غونډه هغه شیان دي چې اوس د پاکستان ګټې په افغانستان کې نغښتې دي. نو په همدې خاطر باندې سړی ویلی شي چې د پاکستان په سیاست کې به نرمښت راغلی وي. اما دا چې خبر ختموم، اما دا چې په تمام معنا د غوښتنو ووړي یا د افغانستان څومره سره بې شرطه مرسته وکړي، دا خبره بعیده ده.
تشکر اخیر صاحب. خیلی کوتاه قطیس، خب تلفن ما قطع شد، تلفن سعیدی صاحب. به هر حال سوال آخر از اونها داشتیم، گرچه همکار ما تلاش میکنن که جناب سعیدی صاحب دوباره به خط بیارن و وصل بکنن. به هر حال ما وقت ما خیلی کم است، متاسفانه اگر سعیدی صاحب بیارن فرصت برای صحبت کردن با اونها نخواهیم داشت. تشکر از اینکه بحث را دنبال کردین. مهمان ما جناب قاضی محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی در برنامه با ما بودن. احمد سعیدی هم کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن ما را همراهی کردند که تا لحظات پیش تلفنشان قطع شد. جناب شکیب مستخنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، هم از طریق تلفن لحظات با ما بودن و ابراز نظر کردند در رابطه با مذاکرات چهار جانبه که قرار است پس فردا در اسلام آباد برگزار شود.
به دیورسی شیبو که دو پیغام ولولو حبیب الرحمن ده هلمند سخه لیکلی دیوایز ما پختنه داره چی لملمنو سخه که ده طالبان و یور دل ده اسلام آباد پا غنده که گدونو که و بلو نکری ده با ستاسو ده پار تمره اهمیت ولری. البته پدی موضوع زموږ مېلمنو مخکې نظر څرګند کړی دی. کلیم الله ارمان له مقر ولسوالۍ دی، البته د غزنی څخه پوښتنه کړې ده چې طالبان د یوه ډله یې سوله غواړي او بله جنګ غواړي، افغان دولت چا سره سوله کوي او چا سره جنګ کوي؟ نو طبعا له غزنی سره به جنګ کوي چې جنګ کوي. له ټولو اورېدونکو ډېره مننه چې پیغامونه راواستول یا یې ټلیفونونه وکړل او یا هم د فیسبوک لاله نظرونه څرګند کړل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه واوري.
قربان تا نشم قربان وطنه تا نشم قربان پشه ی ترکمن کرده پختنو